السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس د اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانه زموږ همکار مرالی بشیر ده لګروس ته سټوډیو ته راځي. خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم درې په دې کې به ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په نړیواله کچه خبرګونونه پارولي او دا خبرګونونه شیبه په شیبه په ډېرې دودي وړاندې په خبرونه کې د وروستیو خبرګونونو حال درکوو. خو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو لګول شوی بندیز باندې بحث کوي. ملګری ملتونه وایي طالبانو ترې غوښتي چې د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان ښځه د کار اجازه نه لري. د طالبانو له همدې خبرداري وروسته یوناما په افغانستان کې له خپلو نږدې 3500 نارینه او ښځینه کارکوونکو غوښتي چې تر دویم اعلان پورې د دندو ته نه ځي. د طالبانو دا اقدام بېلابېلو لورو غندلې او اندېښنه ښودل شوې چې دا کار به د خیر ښېګڼې چارې اغېزمنې کړي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس په یو بیان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. دا بیان چې د ویب ریلیف لخوا پرون خپور شوی پکې راغلی چې ملګری ملتونه به د ښځو په ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې افغان میرمنې باید هیرې نه شي. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سختدریزو پر یوه پټنځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سختدریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې پوز ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات تیر شپه د جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې تر سره شول چې یو سرتیری پکې وژل شو او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان پوز نه دی ویلي چې دغه عملیات پر کومې وسلواله ډلې کړي، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډله فعاله ده. فلسطینی ملیشو په غزه تراړه کې تیر شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لک تر لګه و توغندي وشتري دي. د جرمني د پی ای خبري اژانس د اسرایلو د پاوس په حواله ویلي چې دا توغندي له مشت زاینو بهر لګیدلی او چاته مرګ جوړ نه لري او چاته مرګ جوړ نه ده اړولې. دا بریدونه داسې محل کیږي چې د دویم شپې په مخه هم په بیت المقدس جمعات کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ اخوډاب شوی دی. اخوډاب وړ مشپه هغه محل پیل شو چې اسرایلی پولیسو پر بیت المقدس جمعات عملیات وکړل. روټرز اژانس وایي لږ تر لږه 12 فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښیي اسرایلی پولیس د جمعات دننه مسلمانان ډبوي. اسرایل بیا ویلي دوی د عملیات د دې لپاره کړي چې هلته د جمعات دننه د هغو کسانو لخوا د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې په خبره یې وسلې ډبرې او اورشیدونکې پټاقه یې درلودې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ورسا ته د خپل سفر په ترڅ کې له لویدیځو هیوادونو څخه د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه. هغه چې د پولان په پلازمینه ورسا کې خبرې کولې وویل کله بخمود ښار څخه شاتګ د اوکراینی ځواکونو د ژوند ژغورنې په معنا وي، نو ممکن چې دا کار وکړي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه نور بس دی اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام وروسته پیلېږي، خو په سر کې هم ورزو یوې تودې موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې په خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو د دغه پریکړه په اړه په نړیواله کچه خبرګونونه مخ په ډېرېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې د طالبانو دا پریکړه هغه بې وزلي افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دی ګواښي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس فیست د طالبانو دا پریکړه شاتګ بللی چې په خبره یې زیان افغان ولس ته رسیږي. بېلابېلو نورو سیاسي څیرو، اشخاصو او بنسټونو هم دا پریکړه غندلې. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انټونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دی ګواښي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو دا پریکړه غندلې او په خپل ټویټر یې لیکلي دي چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو دا پریکړه ځورونکي او شاتګ بللې او ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې له مخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي له ټولنې څخه د ښځو انجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغیزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیست انټرنیشنل د طالبانو دا پریکړه له وجدانه لرې بللې او په خپل ټویټر یې لیکلي دي چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوې ویلي ملګري ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هیرې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیالې امینې محمد هم د طالبانو دا پریکړه غندلې او دایي د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نه زغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه پایله یې ورکړې. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکوونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي.
د یوې مرکې په پایل کې مې د حقوقي چارو له کتونکي میر عبدالواحد سادات نه وپوښتل چې د طالبانو لخوا بندیزونه او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو لخوا دا ډول عکس العملونه به پر عامو افغانانو څه اغیز وکړي او افغانستان لپاره به عواقب څه وي. هغه وړاندې وویل
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان لپاره متاسفانه منفي اثرات دی، نه تنها د افغانستان د لا تجدید او انزوا سبب ګرځي، بلکه ده دی غیر معقول تصمیم کفاره ده افغانستان فقیر او مظلوم خلق ورکوی. معلومدار معنای داده چه ده افغانستان ده پاره او ده افغانستان ده خلق ده پاره ده دیر منفی او خطرناک عواقب لري.
سادات صاحب د ملګرو ملتونو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ښځې له زده کړو او تعلیمه محروموي بیرته واخلي. د سرمنشي ځانګړي استازي هم له طالبانو سره په خبرو بوخته ده. فکر کوي دا هسې به نتیجه ورکړي؟
د طالبانو د مشرتابه سره د ملل متحد مقامات خبره کومه ګټه نه لري. په دا مهمه مسله باید شورای امنیت د ملل متحد مداخله وکړي او یو قاطع او مشخص تصمیم به ونیسي، ځکه چې دا وروستي تصمیم د طالبانو دا د ملل متحد د ټولو معیارونو او د بین المللي حقوقو ارزښتونو مخالف یو تصمیم دی او د ټولو بین المللي حقوقو میارون سره تناقض لري.
ملګری ملتونه افغانستان سره بشری مرسته کوي، د نقد او پیسو بستې هم لیږي افغانستان ته. د طالبانو او دغه سازمان ترمنځ ناندری به دغه مرستې څومره متاثر کړي؟
په اوس وخت متاسفانه طالبانو د افغانستان خلک او په خاص ډول د افغانستان د ښځو حقوق د یرغمل پایس استفاده کوي او غوالي چې د دې موضوع په خاطر د بین المللي جامعه او د ملل متحد نه امتیاز ترلاسه کړي او متاسفانه دا تصامیم کومه ګټه نه لري، نه تنها د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره مضر او منفی عواقب لري، د خپل د طالبانو د پاره هم دا ډیر منفی عواقب.
او څه فکر کوئ د طالبانو دا ګام چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکې د دندو ته نه ځي، له نړۍ سره د طالبانو په اوسني نازک غیر رسمي تعامل څه اغېز کوي؟
په اوسني پیچیده احوال کې چې طالبانو د فقدان مشروعیت او لوی حقوقي بحران سره مخامخ دی، دا تصمیم د افغانستان دپاره ډیر منفي عواقب لري او افغانستان او افغانستان خلک بدناموي.
د حقوقي چارو کتونکي میر عبدالواحد سادات و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیزې خبرونې نور بس دی تشرغ لاست. زه ملالی بشریم او د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبانو حکومتي چارواکو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ افغان ښځې ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دغه سازمان سره دې کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز په سختو ټکو غندلی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې ملګرو ملتونو خپلو ټولو نارینه او ښځینه ځایي کارکوونکو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې کار ته نه حاضریږي. د یو نوي اعلان څخه څو ساعته مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 33,000 کارکوونکو ته امر کړی و چې د 48 ساعتونو لپاره کار ته ولاړ نه سي. د طالبانو حکومت تر اوسه په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو د کار د بندیز د لامل په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پایلې به څه وي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې روبینا همدرد، اغلې عادله بهرام نظامی او اغلې قمر نیازی میلمنی دي. له دوی سره موږ هڅه کوو چې د تلیفون له لارې وصل سو او خبرې ورسره پیل کړو. زما همکار ښاغلی قادر جلالوف وایي چې اغلی روبینا همدرد د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. اغلی همدرد، تاسو ته شراغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ چې زموږ سره خبرې وکړي په دې خپرونه کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د دې پرېکړې له کبله چې شاوخوا د ملګرو ملتونو 33,000 کارکوونکي به د کار څخه محروم سي یا به کار ونه لري، دا به د افغان ښځو په برخه کې د افغانستان لپاره څه پایلې ولري؟ بله آغلی همدر، تاسو ته زموږ غږ راځي؟
بله
آغلی همدر، تاسو زموږ غږ اوري؟ ما تاسو ته ویل چې ډېره مننه او له دې چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره خبرې کوي. ما ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز په سختو ټکو غندلی دی او ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 33,000 کارکوونکو ته امر کړی دی چې په در بیا خبرتیا پوری دی کار ته نه حاضریږي. ستاسو په نظر دغه پریکړه به د افغان ښځو پر کار او د دوی پر ژوند باندې په افغانستان کې څه پایلې ولري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل راپورونو کې ورته اشاره وکړه، دغه پریکړه، دغه فرمانونه تره د دې چې په خځو باندې محدودیتونه زیاتې او د دې ژوند د نورو ستونزو سره مخ کوي، د دې ترڅنګ بشري ناورین به یو لویه پایله وي چې موږ ټولنه به ورسره بیا مخ شي. متاسفانه افغانستان کې کوم اقتصادي وضعیت چې دی دا یوه ستونزه نه ده، دا یوه وړه خبره نه ده، دا بشري ناورین دی. موږ او تاسو وینو چې ځوانان ټول د دې یوه لاره لري، باوجود دې چې پوهیږي چې د هېواد نه بهر د قاچاقبرو سره تلل د دوی مثلا حتی کیدای شي چې ژوند د پای ته ورسوي یا د خطر د مرګ خطر سره یې مخکه، خو بیا هم دوی ته غاړه ایږدي او دوی د هېواد نه وځي. ټولې کورنۍ یوه لار لري، هغه دا چې که وتوانېږي د هېواد نه بهر شي، هېڅوک خپل وطن په ښه توګه یعنی په نه دي خوشحاله چې پرېږدي. خو نن خلک دومره مجبوره شوي دي چې حتی که د هېواد نه بهر دغه ګاونډي هېوادونه چې چندان اقتصادي او نور وضعیت یې هم نه دی، دوی ته هم یو ځای پیدا کړي، یو سرپناه او یو ژوند دوی ورته پناه وړي او د افغانستان نه وځي. دا ټولې خبرې چې موږ ګورو د دوی منشا، د دوی اساس همدغه بې ځایه فرمانونه یا همدغه دغه محدودیتونه دي چې ورځ د ورځه د افغانستان خلک په خاصه توګه ښځې ورسره مخ دي.
مننه آغلی همدرد، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی عادله بهرام نظامی، تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم آغلی نظامی، لکه تاسو ته چې معلومه ده ملګرو ملتونو خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې د دغو کارکوونکو شمیر 33,000 کسانو ته رسیږي. دوی ته ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې کار ته نه حاضریږي. دا په دې خاطر باندې چې مخکې د طالبانو حکومت او ښځینه کارکوونکو ته اجازه نه ورکړي چې د دغه سازمان کار ته ورسي. ستاسو په نظر دا به په افغانستان کې څه پایلې ولري؟
مخکې لدی چې تاسو سوال ته ځواب درکم، تاسو ته د تاسو درنو اوریدونکو ته قدرمنو میلمنو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا د افغانستان وضعیت که موږ په عموم کې وڅېړو، اوسنۍ وضع همداسې چې د موږ قدرمنې میلمنې چې متاسفانه ما یې نوم سم وانه رویدا او په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو بشري ناورین دی، یقینا چې بشري ناورین دی. موږ که د یوه طرف ته د میرمنو او د نجونو وضعیت ته وګورو او د بل خوابه عمومي د افغانستان د خلکو وضعیت ته وګورو چې په هغو کې نارینه هم د ښځو نه بهتره ژوندونه نه لري، او په دو آخرو کې کومه فیصله چې شوې ده چې افغان میرمنې نشي کړلای چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکړه او دیته د کار مخه نیول شوې ده، او بیا بیرته پسې ملل متحد یا ملګرو ملتونو نارینهو ته هم پیغام ورکړی چې دی هم مخه د دی خپلو دفترونو ته نه رسي. که دو تا داسې دقیقا ځیر شو، یو خو اول افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی، د څلوېښتو کالو زیات شو چې هلته جنګ دی، هلته کونډې رنډې یتیمان بې حد ډېر دي. داسې کورونه دي چې په هغو کورو کې ټولې مېرمنې دي، تقریبا د هغو مېرمنو شمېر 12 ته 10 ته زیاتو کمو ته رسي. نو کله چې دا مېرمنې مسؤلیت د نورو مېرمنو چې په ملګرو ملتو په دفترونو کې دی کار کا، د دې غټ مسؤلیت دا وه چې دی د بشري مرستې ته دغو بېوزلو کورنیو پورې ورسېږي. نو کله چې د دو مېرمنو مخه نیوله کېږي، نو دوی هم تاکید په دوه کا چې باید میرمنې د کوره ونوزي او د نامرام څخه خبرې ونکا، نو دغه کومکونه به دغو میرمنو ته چې په خپلو کورونو کې ناستې دي دوی ته به دا کومک څه خل ورسي. په دوهمه کټګوري کې کله چې ملګرو ملتونه دوی ته اعلان کا چې باید نارینه هم حاضر نشي، اول خو طالبانو چې دا اعلان کړی خلاف د منشور د ملل متحد دی. ملل متحد په هر هیواد کې مسؤلیت لري چې هلته دغه هیواد بېوزلو ته ځان د هیواد په خلکو باندې خبر کا چې هلته بېوزله خلک چې ډوډۍ نه ورسي، چې په فقر کې دي، چې د اجتماعي حقوقونه سرغړونه کوي، باید په دغو ټولو باندې دوی هغه خپل نظارت ولري. نو کله چې د دوی د کار مخه نیوله کېږي او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې کار وکړو، دا یقینا چې افغانستان به د یو ډیر غټ تدو خراب ګودال تلوي د لوي دی وی خو د معرف دروازې دنجونو په مختل شوی تاسو ک د بشر تاریخ ته ځیر شیا په ډیرو غټو مواردو کې بس په معرف غلای دی په هر ملک کلای ځنه علماء ودا بيخ په اثبات سوال د چې تاسو غواړئ چې وټولنه د خپل فرهنګ د خپل تاریخ خپل دین د هر څه نه پاتې شي او هغه تاسو غواړئ چې نابوده یې که هغه ټولنه بهترینه لاره یې دا ده چې د مکتبو دروازې وتړي. نن په افغانستان کې همدی دا کار کیږي او د افغانستان ګودال طرف ته کش کیږي او افغانستان یو ګرداب ته اچول کیږي. یو خو یوې خوا خو موږ دود مسئلې ته وایو چې دلته خو د قدرتونو مسئله ده، د قدرتونو د جنګ مسئله ده. یقینا دلته د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه خپل هدفونه ولري، اما خپل افغانان دلته څه مسؤلیت لري او ولې باید د افغانستان سره یا د افغاني ټولنې سره په دې شکل یو چلند وشي؟ چې زه په خپله دا مسله ډېره خطرناکه ارزیابي کوم د افغانستان لکه د دو مخ نیوای ونشي او په ملګرو ملتونه په خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړو، نو یقینا چې د افغانستان خلک به د ډېر غټ خطر سره مخ وي.
مننه اغلی نظامی. اوریدونکو اغلی قمر نیازی هم لمر سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. اغلی نیازی ډیره مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. د نور بس تخ پرونی موضوع همدا ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ افغان شدي ته اجازه نه ورکوي چې له دغه سازمان سره د کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونامه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې وویل چې ملګرو ملتونو خپل ټولو نارینه او ښځینه ځایي کارکونکو ته امر کړی دی چې تر بلې خبرتیا پورې د کار ته نه حاضرېږي. تر دې مخکې اعلان کړی و چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 3000 کارکونکو ته امر کړی دی چې د 48 ساعتونو لپاره د کار ته نه ورځي، خو اوس یې ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دی نه ورځي. د طالبانو حکومت تر اوسه که څه هم د ملګرو ملتونو د دې اعلان په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو استاس څخه پوښتنه کوم چې په افغانستان کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پایلې به ستاسو په نظر څه وي؟
سلامونه. په لومړي سر کې تاسو ته ملمنی خور ته هم دغسې د ازادي راډیو ټول مینهوالو ته د نورین پسې نورین په افغانستان کې یو داسې یو حالت راغلی چې هیڅ خوشخبری نشته، هر ورځ یو بد خبر خپریږي. خو په دې بد خبر کې هم ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې ملګري ملتونو اداره چې 3000 کارکونکي په افغانستان کې همدا اوس برحال درلودله او د طالبانو د خوا څخه داسې کوم اعلامیه ورته خپریږي، نو دوی هیڅ د ځان څخه خبرګون نه ښیي. دا خپله یو ناورین ده. د دوی خبرګون خودل دلته ډیر پر حق ځای وو او دلته دوی باید لاس په کار شوی وای اقدام کړی، ځکه چې دوی دا صلاحیت لري. دوی دا صلاحیت هم لري، دا مسؤلیت هم لري چې دوی باید نه چې خپل کار اشتاب کړی وای، دوی باید خپل خبرګون خودلی وای او نظام دې ته اړ ایستلی وای چې هغوی په دې باندې پوه شوی وای چې مونږ خپل په سر باندې سر لرو. داسې نه ده چې خپل د سره هر څه چې وغواړو هر فرامین مونږ خپره کړو هغه فرامین تطبیقیږي. دا په دې معنا ده چې ملګري ملتونه بیخي افغانستان خپل د بشر دوستانه مرستو څخه محروموي، نو د دې څخه داسې معلومیږي او د دې څخه داسې معلومیږي چې د ملګري ملتونو اداره بیخي د افغانستان خلاص باسي په ټولو مسایلو کې. لاس استل خو د حل لار نه ده چې ته خپل کار شټاپې، نه چې خپل کار نشټاپې، بلکې د نورو د کار کولو د پاره لا چې کوم محدودیتونه ټاکل شوی دي په هغه کې لږ مداخله کولای شي چې مداخله وکي او راسن دوی دې ته وادار کړي چې ترڅو دوی دغه حقونه چې د بشر حقونه د هوس په افغانستان کې تحفظ نه دي، یعنی ښځو ته د ښځو پر مخ مکتبونه پانتونونه ټول تعلیمی مراکز باندې ورسره د کار فرصت ورڅخه اخیستل شوی ده او هلته یو اقتصادي بحران اوج ته رسیدلې ده. په دې ملګری ملتونه هم پوهیږي، نړیوال ټول هم پوهیږي او افغانان هم پوهیږي او اوسنی نظام هم پوهیږي چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جګړه وه، څلور پنځه لسیزه جګړه روانه وه، ټول خلک خپل نارینه د لاسه ورکړي دي. ډېر کورنۍ کې ځوانان نشته، ډېر کورنۍ کې نارینه نشته. اصلا چې هغوی نفقه راوړونکی د کور یو ښځه ده، هغه ښځه که په کور کې کښېني نو دغه کورنۍ ته دغه اولادو ته نفقه به د کوم ځای نه راشي، د کوم ځای نه دغه کورنۍ ته مرستې ورسیږي. دا یو ډېره ستره فاجعه ده. دلته زموږ څخه د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې دوی دې ملګری ملتونه لاس په کار شي او اقدام دې وکړي. نور نو کاسه لبریزه سوې ده، نور صبر او حوصله د افغانانو هم تمام ده او د نړیوال هم دې ته باید جدي توجه وکړي، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، غبرګون ته سخته اړتیا ده په اوسنی حالت کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی همدرد، ستاس څخه به د اغلی نیازی او د اغلی نظامی د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی ویل چې باید د غبرګون وښودل سي او په ځانګړې توګه اغلی نیازی یادونه وکړه چې ملګري ملتونه ډیر څه کولای سي د دې پر ځای چې خپلو کارکوونکو ته ووایي چې کار ته مځي. د یادولو وړ ده چې ټاکل سوې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو شاته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز په اړه بحث وکړي. ستاسو په نظر افغانان به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې غونډې څخه څه تمه لري؟ ښایي څه پرېکړه پکښې وسي ستاسو په نظر؟
د غبرګون په ارتباط خو دقیقا دی، نو وخت دی، دی وخت نه دی، اوس ډېر ځنډېدلی یم. دی که اوس هم دوی اقدام وکړه یا مثلا پیل وکړه دا به ډېره ښه یې که نه. اوس ووینئ تاسو ملګرو ملتونو دنده څه شی دی. بالاخره افغانستان ډېر پخوا له د امنیت شورا دیارلس سوه پنځه ویشتم پرېکړه لیک سره ملحق شوی و، یا توافق کړی و، یا منلی و، او هغې ته دوه د عمل پلانونه جوړ کړي وو چې یو یې د دوه زره شپاړسم نه تر نولسمه پورې و، بیا یې بل یم د دوه زره نولسم نه تر درویشتمه پورې ورته پلان عمل جوړ شو. هغې قطعنامه یا پرېکړه لیک ته او هغه ښه تطبیقېده. او دغه پرېکړه لیک چې و ټول د ښځو په څلورو مهمو اصولو باندې یا اساسي حقونو باندې بحث کوو، چې یو یې همدغه د ښځو لاسرسی و، رهبری سطحې ته، کار ته، ټولنه کې، او د دوی مثلا هغه محافظت او دا نور اصلونه و چې دغه اصلونه اوس ټول د پښو لاندې شوي دي، نه تطبیقېږي او ښځې ورنه محرومې دي. نو وګورئ نن ولې د ښځو د حقونو نه د یو وسیلې په توګه استفاده کېږي. طالبان غواړي چې د هر سیاسي تعامل دپاره، د هر سیاسي مصلحت دپاره د افغانستان د ښځو موضوع وسیله کړه او هغې نه سو استفاده وکړه. دا اوس هم کله چې دغه پرېکړه وشوه او ټول خلک ورنه خبر شو، د ښځو تر منځ دا ګونګسی وي چې طالبان ګواکې غواړي چې په ملګرو ملتونو کې چوکۍ ولري. د دې په خاطر باندې دغه معاملې ته دغه محدودیت وضع کړ. نو نن زه غواړم چې کوم امنیت شورا، دا ماته نه ده معلومه، دا سخت هم ده چې زه پیشبیني وکړم چې د دوی پریکړه به څه شی، خو زموږ غوښتنه دا ده چې امنیت شورا به اوس یو ډېر ښه او پر ځای پریکړه کوي چې دا به د تقبیه کولو نه ور اخوا یو سیاسي ښه اقدام وي چې افغانستان کې د محدودیتونو د وضع کولو مخه ونیسي او یو څه سیاسي فشار ورسره وي. امنیت شورا ډېر صلاحیتونه لري. امنیت شورا کولای شي چې د دې محدودیتونو په غبرګون کې ښه اقدامونه ولري او همدغې ته موږ سترګې په لاره یو. ټول امید اوس د افغانستان د خلکو بخصوص د ښځو، څه په هېواد کې دننه او څه د هېواد نه بهر، د امنیت شورا دغه ناسته ده چې موږ وګورو چې دوی څه پرېکړه پکې کوي. متاسفانه زه خپله د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې کارکوونکې وم، تر دغه څو میاشتو مخکې پورې هم ما ته نه خپله کورنۍ په دې د دې نه چې زه د دې ادارې کارکونکی وم ما سره نه وره ته ما کولای شو چې مثلا درې څلور نور کورنۍ ته خپل خیر ورسوم یا غوی سره مرسته وکړم په ولایاتو کې. او بل دا چې زما کار ډېر اغیزه درلوده ځکه ما په څلور دېرش ولایتونو کې هغه ښځې په نښه کولې او مرسته م ورسره کوله چې هغوی واقعا د مرستې وړ وي. هغه نهادونه چې د ښځو د خوانه په ولایتونو کې جوړ شوي وو ثبت شوي وو هغو ته مونږ هغه تقویه کول، هغوی ته مثلا مرستې کولې، مالي مرستې تر څو هغوی په پښو ودرېږي، ښه فعالیتونه نورو ښځو ته په هغه خپلو ولایتونو کې وړاندې کړه. دا ټول شیان وګورئ څومره د اغېزې لاندې کېږي. نو زه فکر کړم چې دا یې وخت دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ښه او پر ځای پرېکړه وکړه، ځکه چې اوس افغانستان خلکو ته بل امید نه دی پاتې. هیڅوک د طالبانو سره تاسو پوهیږئ یو استبدادي نظام دی او نشي کولای چې د مبارزې یا مقابلې میدان ته څوک راشي. څوک چې غږ پورته کوي تاسو یې سرنوشت وینئ که ښځه وي که نر، چې هغه د څه برخلیک سره مخ کېږي. یوازینی امید د افغانستان د خلکو د ملګرو ملتونو پریکړې دي او د بین المللي ټولنه ده چې دوی هم لاس په کار شي. کنه ملګرو ملتونه خو موږ ولیدل چې هر وخت په یو مصلحت او په یو تعامل سره دوی متاسفانه طالبان سره مخ کېږي، ځکه دوی هم غوښتي دي چې افغانستان کې پاتې شي او طالبان هم غواړي چې د دوی سره یو تعامل ولري. بالاخره نو دغه تعامل نه ور اخو موږ غواړو چې یو څه اقدامات شي د خپل صلاحیتونو نه استفاده وشي.
ډیره مننه آغلی همدرد. آغلی نظامی، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا غونډه چې د افغانستان په اړه باندې به کیږي او په دې کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه بحث کیږي، له دې غونډې څخه ستاسو تمه څه ده؟ آغلی نیازی نظامی، زه فکر کوم چې زموږ سره د تلیفون لاري د دې رابطه قطع شوی ده، موږ هڅه کوو چې بیا یې هم وصل کړو. تر هغه وخت پورې بیا آغلی نیازی ستاسو څخه پوښتنه وکم. همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې غونډې څخه تاسو څه تمه لري؟
اول خو د امنیت شورا دغه غونډه ولې د سید دروازو شاته د پټو دروازو شاته د پټو پردو شاته کیږي؟ باید علني شوی وای دا غونډه د دوی سره طالبانو سره، ځکه چې یوازنی مرجع د امنیت شورا د سرتاسری شورا ده چې دته د ټولو افغانانو تمه ده چې زمونږ د سرنوشت په اړه څه تصمیم پکې نیول کیږي. باید میډیا ته اجازه ورکول سوې وای چې میډیا وای په دې جلسه کې تر څو د دوی هغه اساسي خبرې د اساسي خوښتنې د ملګری ملتونو څخه خلکو ته واضح شوې وای، نړیوال ته واضح شوې چې د دوی اهداف څه شي ده، دوی څه غواړي چې هر ورځ معاملې کوي، هر ورځ یو نوی اعلامیه خپروي چې بالکل د منلو نه دي. دا یو خبره. دوامه خبره دا چې زمونږ غوښتنه د دې امنیت شورا څخه د دې ناس څخه څه ده، زمونږ غوښتنه د دې ناس څخه دا ده چې د نه یوازې دا اوس د دغه درو دېرش زره کارمندانو د ملګري ملتونو نارینه او ښځې د دوی په حق د فیصله وسي، بلکې د هغه ټولو موسساتو مرستندوی موسسات چې په افغانستان کې فعالیت درلود چې خپل کارونه یې په شتاب سره درولي وو، د هغوی امپاکټ له دې هم تصمیم ونیول سي. او زمين کې د افغان انجونو د مکاتبو د پوهنتونونو په حصه کې هم د هوس بس وسي. یو کس وای خپل کوچنیانه په بازار کې ورپسې دغه اخیسته و چې وهله وټکولې ورته ورکول کوم څوک راغی ولول دا دي څه کوي چې دا ښځه وهې ول خپل ښځه مې د خپل کور مې د خپل کار مې د ولولې نو وهې په کور کې چې معاملې سره وکړي جنجال وکړي د باندې څنګه جنجال لري ول داسې چې په کور کې دا په ګیر ناراضي. نو دا طالبان به هم هر وخت امنیت شورا په ګیر به ناراضي نه چې په ګیر راغلي د ټول مسایل دی په باندې و منې زمونږ خو دغه وخت نه ده دغه توقع ده دغه تقاضا ده چې نن دي چې دوی دغه تعذر شوی دي چې ناس ته مجبور شوی دي، نو نن دي د ټول شیان په باندې ومني او خپل پوره صلاحیت باندې په باندې ومني.
بلې مننه آغلی نیازی. اوریدونکو له بده مرغه زموږ رابطه له آغلی نظامی سره قطع سوې وه، اوس موږ بیرته دوی د تلیفون له لارې وصل کړي دي. آغلی نظامی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه وه چې د ملګرو ملتونو دغه امنیت شورا چې د افغانستان په اړه باندې کیږي، او موضوع به یې دا وي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز او دغه ته غبرګون، پر دې موضوع باندې به خبرې کیږي. تاسو د دې غونډې څخه څه تمه لرئ؟
ډېره زیاته مننه. یقینا چې د امنیت شورا د اضطراري غونډه چې د افغانستان بخصوص د ښځو او د نجونو په ارتباط د دې کار او د مکتبو په ارتباط چواله قدمه کې مسله د کار ده، ډېره تاثیر گذاره په دوبی چې بالاخره ملګری ملتونه چې څو څو وارې په حساب غږ جکا او ورته وویل شول چې هغه دا مسله باید هغه شي حل شي. زه د تاسو زه غږ د استودیو د داخل غږ اورم، زه نه پوهیم چې د ما غږ چیرې دی. بله
بله، تاسو زموږ غږ اوري آغلی نظامی؟ ستاسو غږ
مشترک دی. زه تاسو داخل د استودیو د تاسو په خپل کټو کې خبرو غواړم.
زه فکر کوم چې د باندې استودیو څخه کوم ستونزه رامنځته شوې ده، تخنیکی مشکل دی. مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
نو ډېر زیاته مننه. دا غونډه موږ په دقیقه د موږ ارزیابي دوه غونډې ته ده چې دا به حتما تاثیر ګذاروي، او بلاخره د افغانستان وضعیت نه تنها چې د نړۍ هیوادونه بلکې نه تنها افغانستان بلکې د نړۍ هیوادونه هم سخت نارامه کړي دي، او دا وضعیت هیڅ تحمل وړ نه دی. کله چې موږ وینو چې افغانستان په خپله په یو فقر او په یو بد وضعیت کې بشري قرار لري، او هلته بیا هم د بشري کومکونو مخه نیول کېږي، نو دا هغه مشکل دی چې په دوه باید یقینا چې استراري جلسې ونیول شي، غونډې ونیول شي، او د دوه مسلې مشکل باید حل شي. نو دا غونډه دا پیام سوال شي چې د افغانستان وضعیت ته به جدي کتنه وشي، او دا وضعیت ته باید تغییر ورکړل شي. دا به یو هغه غونډه نه وي چې جدی به په دوه مسله خبر کی چې باید وضعیت په افغانستان کې تغییر شي. که تغییر نشي نو تاسو وینئ د حسم د داعش مسایل، د داعش فعالیتونه چې په افغانستان کې دي، او ځینې نور طبعا نورې ډلې تپلې به هم موجودې وي، خود به خود افغانستان د ناامنۍ او د بې ثباتۍ طرف ته منفي د دوه چې هلته د اقتصادي مسایلو ډېر سخت ناورین دی، د معارف مسله ده، او هلته به بیا هم دا د امنیتي لحاظه نه تنها د سیمې هیوادونو ته، د نړۍ هیوادونو ته به هم یو غټ تهدید وي. نو وخت چې نن د دو مسایلو مخه نیول کی سبب ارته کېدای شي چې هغه تحریک‌آمیزه یا هغه امنیتی اخلال په حساب باندې چې اخلال اولی شي هغه ډلې هلته حاکم شي. نو دا غونډه چې چیرې په شورای امنیت کې کومه غونډه نن نیول شوې ده، زه په دوه د ما ارزیابي دا ده چې دا به د افغانستان په نفع باندې تمام شي.
مننه آغلی نظامی. ستاسو څخه بله پوښتنه دغه کوم، تاسو د امنیت خبره هم وکړه. د خوړو نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د مالي سرچینو د کموالي له کبله لازمی مرستې نه دي ترلاسه کړي، او که دا مرستې ترلاسه نه کړي په روانه اپریل میاشت کې به ونسي کولای چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. ستاسو په نظر په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې دننه د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو باندې طالبانو دا ډول محدودیتونه زیات شوي دي، او بلې خواته نړۍ هم خپل هغه علاقه چې د افغانستان سره یې درلوده هغه هم پر کمېدو ده، او هغه مرستې چې باید وسي هغه هم کمې شوي دي، لکه څنګه چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي، تاسو د پدې اړه باندې څه ویل غواړئ چې نړۍ باید ولې افغانستان ته مرستې زیاتې کړي؟ یو خو دغه چې بشري بحران یادونه تاسو وکړه، او بل دغه چې که مرستې زیاتې هم کړي په دلنه داخل کې د حکومت لخوا ځینې محدودیتونه دي، نو دغه ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ما په دوه مسله کې چې یقینا تقاضا ده چې باید مرسته زیات شي، اما موږ همیش دغه ورسره په څنګ کړی دی چې کومه مرسته چې افغانستان ته ځي باید هغه شفافیت د هغو موجود وي، هغه حداقل واضح معلوم شي چې چیرې ځي او آیا مستحقینو ته رسي کنه. اوسنی نظام ورته ویو یا هر حکومت ورته ویو چې هر څه ورته خطاب کو، خو اوس چې حاکم دی په افغانستان کې او قدرت په لاس کې دی، که چیرې دی دغه رقم چې د میرمنو د کار مخه نیسي او د کومکونو تقاضا هلته زیاتیږي او نړۍ هم که د تاسو خبره نړۍ هم ورسره خپل علاقه کمی وي، دا خو زه فکر کړم چې په ځای د دو چې د افغانستان د وضع سره علاقه مندي کمه شي باید جدیت وښودل شي، ځکه هلته هم انسانان پراته دي، هلته هم ماشومان پراته دي، میرمنې دي چې ضرورت لري خوړو ته، د خوړو مسله، د ژوند د حیات مسله ډیره اړینه ده. نو کله چې په یوه نظام باندې چې رابشو موږ هغه تیر نظام ته، ولی په هغه وخت کې چې ولیدل شول چې طالبان په هو شکل چې باید خلکو څه چلند وکړه، چلند یې نه کړه، په 1300 کې طالب د افغانستان نه لری شو که نه شو. نو کله چې بیرته د سولې پروسه شروع شوله، په دوحه کې خبرې شروع شولې، ټول په دو آماده دوته وو او طالب دوته آماده شول چې د یوې جنګي ډلې نه یو سیاسي ډلې ته تغییر ورکړل شي، وخت چې د سیاسي ډلې په صفت باندې دی نړۍ وپېژندل، نن هماغه نړۍ چې دی په رسمیت پېژندلې دي د سیاسي ډلې په صفت، هماغه نړۍ په دې باندې فشار هم اچولی شي. دا د حل لاره نه ده چې نړۍ دلته وسوي چې موږ ذاتي علاقه مندي د افغانستان سره نه لرو، دا غلطه ده. دا به صحیح ده رسنۍ که به دی دا خبرې کا، اما افغانستان هغه هیواد دی چې نه تنها د سیمې هیوادونو ته، د نړۍ هیوادونو ته درد سر کېدای شي که هر هیواد د افغانستان په مقابل کې بې تفاوته پاتې شي. د افغانستان د ماشوم اعتبار، د افغانستان د میرمنو اعتبار، د افغانستان د اقتصادي او سیاسي نظامي وضع په ارتباط باندې که دی بې تفاوته پاتې کېږي، افغانستان به د هغه یو اتمی بم وي چې هغه جوړ شوی نه دی، هغه به هغه یو انفجار وي چې موږ په تیرو وختونو کې د افغانستان نه ځنې پېښې ولیدلې. نو نړۍ نشي کېدلی بې تفاوته، نشي پاتې کېدلی. خو یو خبره دلته دغه ده چې نړۍ زه نه پوهیم ولې سلو په افغانستان کې په مخ ځي. د افغانستان په آخر 30 کالو کې کوم حکومتونه چې جوړ شوي، واضح خبره ده چې هغه د افغانستان د خلکو د بطن نه پورته حکومتونه نه وو، که هغه د افغانستان د خلکو د بطن ورپورته حکومتونه وو، هغه داسې اسانه نه نړېدل. خو د همدغو نړیوالو لاس وکړي، د سیمې هیوادونو لاس وکړي چې یو نظام به جوړ شي او بېرته به چپه کړي. اوسنی نظام هم نړۍ فشار پرې اچولی شي، هغه قدرتونه چې نن په خپلو کتو کې ځان ابل قدرت بولي، جنگ اصلا د مغو قدرتونو ده چې د افغانستان خلک تباه کړي. نن چې د شورای امنیت غونډه جوړه شوې ده، یو دلیل یې هم دا کېدلی شي چې باید هغه قدرتونه چې په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ اوس خو تاسو وینئ چې هغه نظامي جنگونه اوس په اقتصادي جنگونو تبدیلی او اقتصاد طرف ته اړول کې، د اقتصاد سیالۍ پردیلی، وخت چې د اقتصاد سیالۍ پردیلی ډیری، افغانستان یو ډیر ښه مسیر دی په آسیا کې د تجارتي کرښه ده. نو په دوی حساب باندې دی باید په دوه مسله کې اوس جدي شي، او هغه څه چې دی غاړي ورو ورو په مخ ولاړ شي په افغانستان کې، هغه باید په جدیت مخ ولاړ شي، ځکه چې افغانستان په یو ناورین ته دو تبدیلېدو چې کېدای شي چې هلته خلک به دستي د لوږې مړه شي، منفي د دو چې خلک به د لوږې مړه شي، هلته به هغه امنیتي مسایل تخیل کړي. نو نړۍ دلته بې تفاوته نه شي پاتې کېدای، دی به رسنۍ کې تکراروم، په رسنۍ کې به دی ځانونه بې تفاوت ښیي، اما هغه غونډې چې په هیوادونو کې کېږي، بیا په تېره په شورای امنیت کې کېږي، په ملل متحد کې کېږي، دا هغه پیغام ستوي چې باید جدي نړۍ توجه وکړي دو نقطې ته، چې افغانستان د آسیا زړه چې بلل شوی، په سیمه کې چې یو ستراتیژیک هیواد بلل شوی، دا مسایل خیالي نه دي، دا هغه ټول هغه څه دي چې نړۍ ته تکان ورکولی شي. او نن چې نړۍ په کومه معامله، سیاسي معامله باندې اخته ده په افغانستان کې، د افغانستان د اوسني نظام سره، باید هغه معاملې خپل ذاتي یو طرفه کړو. زه فکر کوم دلته دی هم دواړه طرفه امتیاز ته ناست دي، او کله چې دی خپلو امتیازاتو ته فکر کا، که د سیمه هیوادونه دی که د نړۍ هیوادونه یا اوسنی نظام دی، نو دلته خلک د افغانستان قربانی کی. دا د ملګرو ملتونو د شورای امنیت مسؤلیت دی چې په جدي توګه دلته مداخله وکړه، او مداخله یې همدغه ده چې دی نننۍ غونډه نیولې ده، په دو کې به نن دی دا فیصله کړه چې کومه لاره دی اختیار کړه چې افغانستان په دغه وضعیت کې چې دی هغه هیوادونه چې هلته د اقتصادي لحاظ او د نظامي لحاظ هغه خپل منافع پلیټي هغه څه رقم دو ته مجبور کی چې باید د اوسنی نظام باید په افغانستان کې د اوسنی وضعیت باید په افغانستان کې تغییر وکړي.
مننه ډیره آغلی نظامی. آغلی همدرد، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ملګرو ملتونو د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د 4.6 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده، او لنډیوالو څخه غوښتي دي چې دوی ته دغه مرستې ورکړي تر څو په افغانستان کې وویشل سي، او هغو اړمنو کسانو ته دا مرستې ورسیږي چې د بشري بحران سره مخامخ دي. په ملګرو ملتونو کې ملګرو ملتونو چارواکو چې په هغه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد هم شامله ده، دوی د طالبانو دغه پریکړه غندلې چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکونکو ته ویلي دي چې دوی نور دلته کار نسی کولای. په همدې تړاو باندې پوښتنه مې دغه ده چې طالبانو مخکې هغه مهال چې له نړیوالو سره خبرې کولې، او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر بهیر باندې د دوی سره موافقه کړې وي، هغه مهال دوی ورسره منلې و چې په افغانستان کې به د ښځو حقونه خوندي وي، او حتی طالبانو دا هم ویلي و چې د ښځې به د دوی په حکومت کې وزیران لا جوړېدای شي، خو اوس دا ډول ونسول. ستاسو په نظر څه لامل سو چې طالبان پر خپل خبره ونه درېدل؟
تاسو ته معلومه ده چې د دوی د مغه تعهدات نه راپدی خو یا توافق نامې نه راپدی خو کوم وعده کوم پریکړه څه چې وی دی هغه وته هم دی عمل نه دی کړی، هغه ته وفادار نه دی پاتې شوی، هغه نه دی ولر، او هغه ټول د پښو لاندې شوی دی. همدغه رنګ دغه پریکړه هم د طالبان د افغانستان د خلکو د ژوند، د افغانستان د خلکو د حقونو، د افغانستان د خلکو د هوساینې په ارتباط هیڅ کوم تشویش نه لري. دا اوس ټولو خلکو ته معلومه ده چې څنګه دوی ته د دوی سیاسي تعامل ته ګټه ورسوي. دوی هغه ته ډېر ارجحیت ورکوي او هغه ته ډېر لومړیتوب ورکوي. نو دغه پریکړه چې اوس هم وشوه، دا باید ملګرو ملتونو د پخوانه په دې باندې باید باوري وای چې کله د افغانستان د نجونو په مخ د مکتب یا د ښوونځي او دروازې بندې شوې، دوی باید پوه شوي وای چې یو ورځ د دوی سره په تعامل کې هم کیدای شي دغه سیاسي پریکړه وشي. نو دا اوس یو څه ناوخته دی اقدام کا، خو په دغه اقدام کې هم ډېره ضروري خبره ده چې دوی ته نه د خپلو کارمندانو د کار کولو په ارتباط یا د محدودیت په ارتباط پریکړه ونه کړي، لکه څنګه چې آغلی نیازی ویل، لکه څنګه چې آغلی نظامی ورته اشاره وکړه. زمونږ غوښتنه دا ده چې پندغه کې پندغه ناسته کې دوی د افغانستان د خلکو او بخصوص د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونه او ستونزو ته باید تر باندې بحث وشي او پریکړې وشي، کوم چې ټول د افغانستان خلک او د افغانستان راتلونکی د خان سره مخ کړی دی. د نجونو نن ورځ د مکتب نه تاګ یا دغه اساسي حق ته نه لاسرسی د افغانستان راتلونکی سل په سله د خندونو سره مخ کولای شي. دغه اوس خلک په دې فکر دي چې لکه 15 کاله مخکې د دوی په هغه دوره کې چې موږ ښځې متضرر شو، هغه هم تر اوسه پورې نه دی جبران کړی هغه صدمه چې موږ ولیده. نو اوس هم دا داسې وکړنې نه دي چې نن وشوي او نن یې ضرر او خلاص شوي. دا د افغانستان راتلونکي ته ډېر بدې پایلې لرلی شي. په همدې خاطر باندې موږ تاکید دا دی چې باید ښې پریکړې وشي. او بل دا چې تاسو خپل هم ورته اشاره وکړه چې په هود داسې شوی چې دغه مرستې به کېږي، او دا به د همدغې کارمندانو بخصوص ښځینه کولی شي چې په ولایاتو کې، په هر ولایت کې، په هره سیمه کې هغه متضررې کورنۍ، هغه متضررې ښځې. تاسو پوهیږئ چې اوس د افغانستان څومره کورنۍ دي چې ښځې بې سرپرسته دي. په دې جنګ کې میلیونونه کسان قرباني شوه. دوی تر شا خو د هر قرباني کس تر شا یو مېرمن او متاسفانه چې اوس هغه احتیاج او هغه بې سرپرسته په کورنۍ کې پاتې ده. زه نه پوهیږم چې دغه حاکمه ډله ولی در افغانستان د بیواز له خلق او کورنۍ په ارتباط د مسولیت احساس نه کوي، پر ځای چې د قرباني کورنۍ نه هم قرباني کوي نه هم د دوی نه څه استفاده کوي، د دوی د حقونو نه ځنه پیغام دا غیوات کومې خواته دوی روان کړی دی. کله کله یعنی سړی بیخي د هر څه نه یو قسم نا امید شي چې خدای اوس چاته مخ ور وړی مسوله دا له خو تاسو یاستئ د افغانستان د خلکو په ارتباط تاسو څه وخت د مسؤلیت احساس کوئ؟ د حاکمیت یا د حاکم نظام معنا دا نه ده چې خلک وځورئ، خلک د ژوند نه بېزاره کړئ، خلکو ته ستونزې جوړې کړئ. لویترین مسؤلیت د دوی دا دی چې دوی خلکو ته سهولتونه رابرابره کړه، دوی مشکلات رفع شي، دوی ستونزې حل شي، هر شي ته لاسرسی ډېر شي ورځ د ورځې. مګر نه پوهېږم موږ کومې خواته روان یو.
مننه آغلی همدرد. آغلی نیازی استاس څخه هم یو پښتنه داده چې په داسې حال کې چې طالبانو له نړیوالو سره منلې و چې د ښځو حقونه به پر ځای وي، خو اوس لیدل کېږي چې حتی د هغو نړیوالو ادارو کارکوونکو ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. ستاسو په نظر څه لامل سو چې دا وضعیت رامنځته سو؟
لکه څرنګه چې خورکۍ مورته اشاره وکړله چې طالبان خپل پر یو تعهد باندې هم وفانه ده کړي، کوم تعهدات چې دوی په دوحه کې کړي و د امریکا سره په تړون باندې د سولې په تړون کې، نو د دې تعهداتو څخه د دوی د تعهداتو څخه څه اخیسته اوسې؟ که یو کې دوی وفا کړی وای موږ به ویلي وای چې په ټولو کې وفا وکړله او یا وفا کېږي یا مو یو تمه ورته پیدا کېدله. اصلا هغوی خپل په یو تعهد هم نه دي درېدلي چې د شروع څخه چې امریکا پر دې باندې ټینګار کوله چې ښځو ته باید حقونه ورکوي او ښځې باید د کار حق ولري، او هغوی هم په تعهد کې ورته وویل چې حتی موږ په وزیرانو کې ښځې مو هغه د پخو ټولو میډیا کې دغه خبرې به خپرې وي چې دا د پخوا طالبان نه دي، اوس تعلیم یافته خلک دي، دنیا دیده خلک دي، په دوی کې اوس هغه تیر دوره نه ده، توره دوره اوس طالبان هم تغییر کړی ده. دا هر څه منلې دغه د دوحې په تړون کې خوشبیني خلکو ورته ښودله، په دغه خاطر چې دغومره ویره او وحشت هم د خلکو په زړونو کې و، دغونه بیرته یو ډول امیدواري هم د خلکو په زړونو کې و چې دغه د دوی دغه ناستی سیاسي ناستی او دا هر څه یې ولیدله چې زه هغه د دوی د یو جنګي ډلې څخه دوی راغلی یو سیاسي مخالف ډلې ته واوښتله، نو امیدواري ډېره وه ورته. خو متاسفانه چې دوی خپل په یو تعهد باندې هم ژمن نه دي پاتې سوي، موږ نه پوهېږو چې کوم تعهد باندې دوی د امریکا سره ژمن پاتې سوي دي چې امریکا تر اوسه هم نه لاس په کار کېږي، علني اقدام کولو ته میدان ته نه حاضرېږي، چې کوم تعهد هغه شاید د امریکا کوم سیاسي ګټې چې دا موږ ملګري ملتونو ته هم چې موږ ټولې فعالې میرمنې کوم پریکړه لیک رو واستوله پکښې کې ذکر مو کړله، اروپایي اتحادیې ته مو هم چې واستوله دا ټکی مو پکښې کې ذکر کړله چې افغانستان که خپل د موقعیت څخه چې د افغان د آسیا په زړه کې موقعیت لري، د دغه موقعیت دغه ستراتیژیکي موقعیت دی که د دغه قطبینو تر مابین سي د ابر قدرتونه چې اوس خپل په شخص په شخصي وي دي او افغانستان څخه استفاده کوي، که دا د دوی د استفادې وړ ګرځېدلی سي، دا د دوی د ټولو د اته د منطقې په سطح د ټولو د ټول جهان دپاره د یو د اور یو بصر کې هم کېدلی سي، کېدای سي چې تاسې د دغه اور څخه دامنګیره سئ، نو فلهذا تاسې مجبوره یاستئ چې لاس په کار سئ او اقدام وکړئ. دا چې اقدام نه کېږي دا هم د تشویش وړ خبره ده چې علني اقدام موږ نه وینو، او دا چې طالبانو خپل پر تعهد باندې وفا نه ده کړې دا کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې هغوی پر یو تعهد باندې هم تر هغه ځایه پورې چې موږ تاسې د تعهداتو څخه آګاهیو په یوې هم وفا نه ده کړې. وایي ما خپل په زور اخیستی، هغه هېڅ نه وایي چې ما د سولې په تړون باندې زه راغلی ما دلته ما سره یو تړون شوی و ما ته تسلیمي راکړله، هغه وایي ما خپل په زور اخیستی، زه جنګېدلی یم، ما شهید ورکړی، قرباني مې ورکړی، راغلی حکومت مې اخیستی، ترلاسه کړی، زه خپل په خوښه باندې حکومت کوم.
مننه آغلی نیازی. آغلی نظامی، ستاس څخه می دا پوښتنه ده چې د یوناما مرستیال رامز الاکبروف ویلی دی چې د ملګرو ملتونو دغه اداره چې ده دا هڅه کوي چې د نړیوالو څخه د افغانستان لپاره بس پنې راټولې کړي او د مرستې دپاره پیسې راټولې کړي، خو دغه د طالبانو بندیز به دا هڅې د هلې ځلې له خنډ سره مخامخ مخکړي. تاسو په څه باور یاست چې آیا د ښاغلي اکبروف دغه اندېښنه پر ځای ده؟
یقینا کله چې هغه چلند چې د ملګرو ملتو د کارمندانو سکی د پیام وزیر سیوی چې نو هغه هیوادونه چې په حساب دینه تقاضا د مرستې کی واضح خبره ده چې دی به خپل مرست په دو خاطر وزن دی چې اول به په دو باندې دی واضح د خبرو کا چې د مرست خینو چته ورکول کی د چپ ذریعہ ورکول کی څه رقم کی چلته هدا قلن امیرمنو ته اجازه نور ورکول کی د کار یقینا د مرستو سره د کمی مخه سل په سل کې د قناعت نشو ورکولی. هغه هیوادونه چې غواړي مرست وکړي او ملګرو ملتونو ته وی چې ته د خپل کارمندان حداقل چې د خلاف د منشور د ملل متحد دی دا عمل چې څوک د ملګرو ملتونو کارمندان د کار ته پرېنږدي او مخه یې ونیسي دا په منشور کې وزیر غلی چې څوک مخه نشي نیولی، اما د تا مخه هلته نیولی کی پس چې زه د خپل هیواد د مالیاتو نه پیسې زه ټولومه هغه پیسې د مرستې په توګه غواړم د دو هیواد سه یې وکړم نو دا به څه رقم د مرستې ورسي؟ تاسو چې حداقل په خپلو کارمندانو حاکمیت نشي یا حاکم کېدلی نشي اختیار یې نه لري تاسو ته حکم درکول کی یا فرمان ورکول کی چې نفر وداری نه پرېږدي چې داخل شي دفترونو ته، نو دا سل په سل کې په مرسته باندې ډېر غټ تاثیر لري. که دا نننۍ غونډه د امنیت شورا جدي غونډه نه وي او یو مثبت پیام یعنی یو جدي پیام ونه لري نو واضح خبره ده چې د افغانستان ناورین به نورم خطرناک وي او دا به بیا نو زه فکر کوم چې هیڅ ته به د زغملو وړ نه وي. په دو مانا چې که زه فکر کوم که داسې د زغملو مسله چې موږ دلته یادی وو هغه په دو مانا چې دوی ته پخپله مشکل ایجادیږي دا د سیمې هیوادونو ته د نړۍ هیوادونو ته، نو دو په خاطر باندې دوی باید جدي دو مسلې ته توجه وکړه او د نننۍ غونډه کې باید جدي په دو فیصله وشي چې څه رقم د دغو مخه نیولی شي چې کومکونه باید خلکو ته ورسي او میرمنې باید حتما په کارونو کې بیرته خپلو کارونو ته ولاړې شي ځکه چې بیا د سیم هماغه هیوادونه چې غواړي کومک وکړه هغه کومک کړلی شي او که دلته یو جدي پیام ونه لري او یو جدي کار ونه شي زه فکر نه کړم چې دا به بیا نه به هغه هیوادونه دلته کومک وکړه چې نن ورځې کومکونه کړل هم مستحقینو ته رسېدل یا نه رسېدل په غوښ هم شفافیت یې هېڅ واضح نه دی هېڅ نه دي تشریح شوي چې دا چیرې توضیح کیږي تر اوسه پورې که هغه پیسې افغانستان ته تللي که کومکونه تللي دي ډېر شفافه نه وو چې ټولو په همدغو مسله باندې څو څو وارې نیوکې هم وشوې او پس دو به دا ډېر واضح پیام ورسوي چې دا مرستې چاته نه رسي او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړه هغه همستې پس دو مرستې نه غواړي چې وي کنه خبره د بیخي دقیقه ده.
ډیره مننه آغلی نظامی. د نور بس تیخ پرونی وقت هم پای ته رسیږي. د روبینا همدرد، عادله بهرام نظامی او قمر نیازی درو واړو میلمنو څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ او خپل قیمتي وخت یې موږ ته راکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو پر خدای مو سپارم.
ساعت 5